کومه چې ها دا خو دا چلی
دوزخ هموسو برزخ هموسو نو رازه چه
نو وس درمل چه دی؟ یه ورز می دی پیسبوک پا پانه زما یو دیر مینگر زوان دوستا یو رحمان وسیل ده ده لقمان حکیم یو خبر رایی که و چه لقمان حکیم نچا پختن کرده و چه تا دا طول عمر دی خلکو پا درمل نتیر که اقا تا طول خی درمل چه تا و مندل اقا چه و دور طویل چه مینه بیا پختن دیو کرده چه که دی درمل کار و نکه نو لقمان حکیم و بیرت زوابر کرده چه درمل ور زیاد که بیا پختن دیو کرده چه که بیا کار و نکه وی درمل ور زیاد که یعنی مینه زیاد که نو زه دی پایله تا ورسیدم چه دی جغرافی دی ایدئولوژیکو دوزخونو سوزول جغرافی چه دیر زخمونه حتی پرد دی پسترگونه لیدل کیگی دی لپاره یوازینه معدون چه کولیشی دیدی درون و بیرون بیرتا درمال کی او یو متعدل وضعیت رو باشی فقط دی مین معجون ده نو دی مین معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده دغه لمنگه طول دغه درست شاید لزیاتو نورکو منگه طول پا دی فکری هستو چه لملنای تگای لملنای سوزیدلای لملنای قهتی وحلی زیم دا اومان نیازه ولی لما سر مینه نکی ولی دای دی ما سپین تکی نسیلی دلای در حالی چه ز خبر نیم چه اومان نیازه پر روحی، عاطفی، ذهنی او حتی جسمی لحاظ شاید ترمان زیاد دو غور و ورون و سوزه ولیوی زوال قدم نور را اخلم نو دلتا دیدغشی بیانوال و چه منگ هر یاو دیمینه یو پت لزان ورک رودگای استو دخل رودون باید دیبانده را او باسو منگ کل چه دخل رودون را او باسو دیبانده دیدی وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټول نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه د وای چې دا نکیږي دا ورتن شاید هم چې د اوس وخت ډیر لوی اکاډمیکې چیرې دې پایلې ته رسیدلې وي چې دا جغرافیا او دا ولس دا د جوړېدلو وړ نه ده خو زه وایم چې جوړېدلو وړ ده فقط دا چې د مینې معجون لزان وبهو نو په دې خاطر سره ټول هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې منګه مینګر شو دلته په مینې کولو جنات کې اته څلوېښت ګامه دي دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده ځکه د ما په نظر د بشر تر ټولو لوی او ستر او ورنورک رسالت دا ده چې مینه بیان کړه مینه وکړه مینه ووی ځکه زه مینه ته د لومړني شعر په سترګه ګورم ځکه نو دا مینه شعر شوه نو موږ په دې خاطر د ما دا وعده ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بالقوه شاعران دي خو دوی مینه نه کوي ځکه نو موږ کله کله د وچو دوزخي موجوداتو په شکل سره لیدل کیږو یا هم چلند شي
سمندر صاحب د دغه کتاب د موضوعاتو په حیث کې راته وایسته خاطرې دي کیسې دي بل
دلته ټوله خبر داده په هر ګام کې د ما هڅه دا وه څه کولی سم د خپلو خلکو لپاره زه د مینې لپاره چې خدایي مسلک ده خدایي مکتب ده خدایي اخلاق دي د ورکولو لپاره څه کولی سم ټوله هڅه مې دا وه خو دا کار مې په څه کړی ده یو شمېر نقل قولونه هم پکې شته دلته کیسې دي ژوندۍ کې د مینهګرو انسانانو د مینې کولو کیسې دي دلته د داسې مور قصه ده چې دې ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکتران ورته ویلې چې ماشوم دې مړ ده یو خو داسې وي چې زموږه کله کله تالی زیاتې وي خدای پاک ډېره لورینه راباندې کوي ډېر اولادونه راکوي خو کله کله بعضې انسانان دي چې د پیسو د شتمنیو د ټولنیز موقف لحاظ ډېر څه لري خو اولاد نه ورکره کیږي نو دې ښځې به داسې انتظار درلود خو دې ښځې ته چې دا اعلان وکړ چې په تاسف سره تاسو ته ابلغوو چې تاسو ماشوم ژوندی نه ده دې د خپل ماشوم په خپله سینه پورې کیښود او دې ته یې هللو شروع کړه په خپله ژبه دا د ژبې هللو چې ختمېدله ماشوم په حرکت راغی خو تیب د تیب ډاکترانو ویلې چې متاسفانه موږ ته خپل اکاډمیک دریز دا حق نه راکوي چې دا د یوې طبي پیښې په توګه ثبت کړو نو بس موږ له دې باندې له بحثه تیریږو ولې دې ماشوم ژوند پیدا کړ دا ډول قصې پکې دي او ځین ضمناً عکسونه دي ورسره یعنې هڅه مې دا وه چې دلته لوستونکي د کلام په جامه کې هم نقاشۍ وګوري عام دغه متن دونه سندری سي دونه موزیکال سي چې دوی داسې فکر وکړه چې دوی له لوی ارکستر سره د دغه کتاب ولوستل پیل کړي دي او ضمناً عیني انسانان دي چې هلته ولاړ دي یوغه کیسې بیانېږي
سمندر صاحب په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو تقریبا د نقل قول په ځمکه کې تقریبا خپل خبرې کړې دي څه ضرورت و نقل قولونو ته
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یکتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لوستونکي ته ووایم چې صرف دا یې مه واوره زه درته فرصت ورکوم ټوله هڅه مې دا ده چې د ده د زړه ګل کوم شی راغوړولی شي کوم غږ یې راغوړولی شي هغه غږ ولاو که د یوې تبیتي راهب هم یې مراوړی ده نو هڅه په دې خاطر وه که نقل قولونه راغلي د مشرانو خبرې راغلي وي د مینهګرو انسانانو خبرې راغلي دي فقط موخه ورنه ده
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه هم شته خو هغه وویل نه 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 برای ستا حق دی
دا یوه قصه ده دوه دانې لوبغاړي د منډې سیالي کوي یو تورپوستی افریقایي ده یو هسپانوي سپین پوستی ده دوی منډې وهي دا افریقایي تورپوستی اول ده خو کله چې هغه وروستي خط ته رسیږي دی ګامونه ورو اخلي دا سپین پوستی ورته وایي وای خط هغه ده مه درېږه سپین پوستی کولی سو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانۍ جام ترلاسه کړه خو ده دا کار ونه کړ ده د خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل هغه د خپل منیت ټول هسکونه یې رانسکور کړل خو مینهګر زړه یې ورته دا اجازه ورنه کړه چې په غلطۍ ګامونه له هغه نه مخکې کړه نو هغه ته یې ویلې چې هغه د ګام دل تورپوستی کامیاب سو وروسته چې پوښتنه ته وکړه تا ولې ماته راوښود وایي دا یې تا حق و ځکه تل تر ما مخکې وي نو دا انسان دی ما په نظر یو مینهګر انسان دی یو فاتح انسان دی
له دغه کیسو نه څه راته لولې له خاطرو نه څه راته لولې
ستاسو که خوښه وي شپږویشتم ګام ته راځم او دلته یو وړوکی سرلیک دغه راخلم مینه په کولو کې غږیږي مینه د ویلو نه ده مینه په کولو کې شته ځکه نو موږ په زرهاو رانوره کې لیلاګانې لرو په زرهاو مجنونان بیگیر گیرور گیر خریلی شاوخوا خپل جلوهلی زورنه پا او را پا بوهی مینان شتا خو غگی گینه حقوق غگی دلو تا وقت نلری مینه شتا خو چی وشی مینه نغگی گی خو چی وشی مینه پا کولو که زان خیی
کرمادان سمندر سر
دیره منون
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخوری
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهورې دي ځینې بیا د عالي نثر او نادره تصویرونو په وجه خو په دې دوو سربیره یو شمیر کیسې بیا تخیل پاروي وږمه رشیدي نن همداسې یو حکایت راوروي
غلا شوی تاج یوه ورځ پاچا له خپل وزیر سره ښکار ته لاړ پاچا چې ډیری ګرځېدا ستړی کړ د ولی د نونی سیوري ته پرېوت خوب یوړ خو له خوبه چې څنګه راویښ شو پام یې شول چې تاج یې نشته تاج یې نه پر سر باندې نه چیرته چارچاپیره او نه د سامان په ګونۍ کې و هیڅ چیرته نه و وزیر ته یې وویل تاج مې چا وړی دی وزیر ورته وویل اعلی حضرته زه خو په خیال کې هم ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې ستاسې تاج ته لاس وروړم او بل می هم هیڅ څوک نه دی لیدلی چې دی خواته دی را تیر شوی وي پاچا چې بی حد په قهر و وزیری و باشه حال دا چې هغه خوراکی هیڅ ملامت نه و او تاج په اصل کې د پیریانو ملکی پټ کړی و پاچا تر دی وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاج وګوري امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي کرۍ ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناست و پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ورباندې خورا ګران و هغوی د پلار د چلند بیخي حیران کړي و یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی خامخا په څه شي خوابدی دی زه ورځم او خوشحاله ومې خو مشری زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله پلار ور باندې چیغه کړه وزه وزه کنا گزار در باندې کوم مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت منځوی شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او لایوازی توبه یې راوباسي خو د مشري چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوي ورور پسې کشرای ورور بنجیامین چې په پلار باندې خورا ګران و د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشری شهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلې خبر کړي. پلار یې ورته وویل حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشری وویل پلاره که حال نه راکوي زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه لرې کړه بچیه، توره لرې کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشری شهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګار یې ورباندې وکړ چې نور ورونو ته به حال نه وایي. کشری شهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې وویل د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به مې بیا ونه وینې. بنجامین یو آس زین کړ، ښه ډېرې پیسې یې راواخیستې او روان شو. له اوږد مزل وروسته یوې درې لارې ته ورسېد چې د هرې یوې په سر یوه تیږه ولاړه وه. د لومړۍ لارې په تیږه لیکل شوي و چې که په دې لار روان شي راستنېدلی شي. د دویمې لارې په تیږه لیکل شوي و معلومه نه ده چې راستون به شي او که نه. په درېیمه لار لیکلي و چې هر څوک چې په دې لاره روان شي راستنېدلی نشته. بنجامین له څه فکره وروسته درېیمه لاره غوره کړه. لاره په اوله کې بده نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پیکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور له یو بل مشکل و. لار وار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پیکې تک سخت شو. بنجامین له آسه راکوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل زما وفاداره آسه په خدای دې سپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسید. دی چې بې حده وږی او تږی و د کوټې دروازه یې وټکوله. د کوټې له منځه یو آواز راغی څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ یو بې آسه او بې وسه اصیل زاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل زلمه کیه د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړي؟ زه بارایم د اکویلو یعنی د شمالی باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګیږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتال سینا پسې ګرځي. ښځې په زلمی شهزاده زړه وسوځېد. ژر ژر یې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتال سینا په باره کې یې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دی له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندې د فاتال سینا ځای معلوم وي. دا یې تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالي باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لږ وروسته شمالي باد اکویلو وږی او قهرېدلی راورسېد. دی چې د وږي لیوه غوندې وږی و وویل دلته د بنیادم بوی ځي، بوی له ډېر نږدې ځای راځي. بنیادم دلته نږدې چیرته پټ دی؟ ما ته آن د ده د ویرې بوی راځي. زما یقین دی، یقین مې دی دلته نږدې بنیادم پټ دی. ښځې ورته وویل هسې ګمان کوي دلته یوازې د زړو هډوکو بوی دی، چنغري ته مې اچولی دی، سوځېږي. دا ټول وهم لوږې در پیدا کړی دی. راشه په دسترخوان کېنه، خوندور مکرونی وخوره چې لوږه دې ختمه شي، وهمونه به دې هم ختم شي. ښځه او میړه دواړه په دسترخوان کېناستل، مکرونی یې وخوړل. شمالي باد چې ښه ډېر مکرونی وخوړل ښځې ته یې وویل زه خو دې خوندورو خوړو بیخي مور کړم، اوس نو هیچ چا ته تاوان نه رسوم. زما ښکلې باره ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته؟ باره وموسېده وویل اکویلو یو ډیر ښه او د ډیرې درنې کورنۍ یو زلمکی راغلی دی، یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته. که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي نو نه یوازې به د هغه له پلار سره بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوي وي. که ته قول راکوي چې څه نه ورته وایې زه یې درته رابولم. اکویلو چې اوس ښه موړ او آرام و باره ته وویل قول مې دی هیڅ نه ورته وایم، راوی بوله. د شمالي بادخزي شهزاده راو بوله او شهزاده چې اکویدو ولیده ورته ویل، د شمال د سړو وطنونو باد ستړی مشي. شمالي باد ورته وویل ته څوک یې؟ شهزاده ورته وویل زه بنجامین نومیږم، د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلی یم. واړم فتال سینا ومومم، د پیریانو ملکه، زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی. شمالي باد چې اوس په تبه کې و، له بنجامین سره یې نرمې خبرې کولې او ورته ویې ویل زه چې په ځمکه باندې الوتم، د پیریانو ملکه فتال سینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و، یو دستور، یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساس غږوي هم ورسره وي، چې له دوو خوندو شهزادګیو یې غلا کړې او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیانې کړي دي. شمالي باد د فتال سینا د مړۍ او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وې بنجامین ته ورکړه. بنجامین پوښتنه وکړه، فتال سینا مړۍ ته به څنګه ننوځم؟ اکویلو بنجامین ته یو ماجون ورکړ، ورته ویې ویل دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي، هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي. بنجامین بیا پوښتنه وکړه، له باغوان سره به څه کوم؟ اکویلو ځواب ورکړ د فتال سینا له باغوانه مه ویریږه، هغه زما ملګری دی، زه به دی ورباندې وسپارم. وروسته بیا شمالي باد وویل زه نن شپه نور نه وږی کیږم، خو ګوره چې سبا شپه دلته پاتې نه شي، سبا شپه به دی په خپله لمن کې ونغاړم او ټوک ټوک به شي. بنجامین له شمالي باده او د هغې له مهربانې مېرمنې سره خدای پاماني وکړه، روان شو. په سبا ورځ دی د فتال سینا مړۍ ته ورسید، چوکیدار یې په ماجونو ویده کړ او مخکې لاړ. دغه وخت باغوان مخې ته ورغی، باغوان ورته وویل څه نومیږي؟ ده ورته وویل بنجامین. باغوان ورته وویل غم مه کوه، ستا سپارش را باندې شمالي باد کړی دی، ته به په دې لاره د ماڼۍ پوړیو ته ځان ورسوي. هورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي، هغوی له ما پرته چې ملکې فتال سینا ته ګلونه وروړم، نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني. ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخته نږدې ونیسې چې دوی در باندې پوه نه شي. باغوان خپلې جامې بنجامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدان یې په لاسونو کې ورکېښود. چې کله د تورو تیږو له پیرهدارانو تیریږي، مخته یې ونیسې چې هغوی مخ ونه ګوري. بنجامین د تورو تیږو په پیرهدارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی. بنجامین تاج، دستور، یو شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښي وه راواخیستل. بیا یې ویدې ملکې ته وکتل، ډېره ښکلې وه. زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي. بنجامین د ملکې په مخ ورټیټ شو، خو دغه وخت طلایي مڼې ساز وغږوه او بنجامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي. بنجامین ژر د ملکې له کوټې راووت، له تاج، شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی د تورو تیږو له پیرهدارانو راتیر شو. له ده سره قسمت ډېره ځواني وکړه، ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده. بنجامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو. له شپږو ساعته مزل وروسته یو وچ کوهي ته ورسید. کوهی دومره ژور او تیاره و چې تل یې نه ښکارېده. د کوهی په سر په هوا کې یوه بته چې خورا لوی وسرونه یې و راتاویدله. بته را کوزه شوه، بنجامین یې پرېښود چې تر تخرګ لاندې یې ننوځي او کوهی ته یې کوز کړي. لوی بته بنجامین په تخر کې نیولی کوهی ته ورکوز کړ. لاندې په کوهی کې دوې نجونې ولاړې وې چې السینا جادو ورباندې کړی و او بندې وې. بنجامین ورته وویل دا د ستاسې شال او د سرو زرو مڼه، او بیا د بتې له وزره را کوز شو. بنجامین ورته وویل تاسې نور آزاد یاستئ، کله ما سره ځئ دلته د بتې تر تخرګ لاندې ننوځئ. شهزادګۍ چې بې حده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بتې تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې. بته ډېره لویه وه، والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و. دلته بنجامین له بتې سره خدای پاماني وکړه، پخپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول، کور ته روان شول. پاچا خپل ورک زوی او ورک شوی تاج دواړه ولیدل، بے حد خوشاله شو. د زوی مخې ته په ګوندو شو او تاج د بنجامین په سر باندې کیښود. پاچا وویل تاج د فتال سینا خطرناکې سیمې ته سفر وکړ او تاج دې بیرته راوړ، دا دې حق دی چې تاج په سر کړي. دا تاج دې ستا وي، ته یې حقدار یې. بنجامین لکشری ملکی سره واده وکړ. لدی ورسته دوی د خندا، خوشحالی او کامیابی ژوند کاوه.
سمودله مخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشرتابه څرګنده کړی و چې په روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنه غړي انګلستان ته ځي، او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. خو وروسته معلومه سوه چې په فستیوال کې یوازې اغلی سایرې شریف برخه اخیستې وه او نورو دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکارې مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې له اغلی سایرې شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اوس سره په خبرونه کې میرمن سایره شریف موجوده ده. لدینه به پوښتو چې د دې سفر موخه څه و، او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و کنه؟
مننه. تقریبا و اته میاشتې مخکې د انګلستان د ساوت بانک سنټر له خوا موږ ته ایمیل راتلو چې باید د بهیر او بهیروالو په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي، او خصوصا هغه هیوادونه چې په هغې کې پیسله جنګ ځپلي دي، اسیایي هیوادونه او د نورو هیوادونو په دې کې برخه اخلي. او سږ کال میرمن کلتور ټولنیز بهیر سره دوی په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د مانه، یعنی د مسؤولې په توګه دوه نفره شاعران بلل شوي هلته چې دوی د دیویزی اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دیویزی اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي دیویزی اخیستل بیا خصوصا اروپایي هیوادو ته په افغانستان کې مشکله ده. دوی د انګلستان د مربوطه ارګان ټول مصارف د درو کسانو، دوه نفر شاعران او زما په شمول، موږ یعنی ویزې لپاره باید ګاونډیو هیوادو ته، هند ته یا دوبۍ ته باید تللي وای. چې هغې جملې نه موږ هند ته لاړو، مصارف د دوی په غاړه وو، او خپله د فیسټیوال کې د ګډون څومره ورځې چې وې د هغې مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل، او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته یې ویزا ورنه کړل شوه، او زه هلته لاړم. فیسټیوال په مجموع کې دوه ورځې وو، خو نورې دوه ورځې تقسیم اوقات جوړ شوی چې زه باید د افغانستان د میرمنو په برخه کې، او خصوصا د ادبیاتو برخه کې چې په مختلفو رادیوګانو کې، خصوصا بی بی سی کې، زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشحالۍ ځای دا و چې په دې فیسټیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره ځانګړی شوی و، او عمومي بنر د دې فیسټیوال افغان پولیسو چې سلای درلوده، او په سلا کې ګل د سمبول په شکل کې ښودل شوی و، چې دا خپل ذات کې د دې نمایندګي کوله چې افغانان د سلا او د خشونت او د منفي مسایلو سره لقمن نه دي، بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځ چې اساسي ورځ د فیسټیوال وه، په هغې کې په لنډۍ باندې لکه د کردي میز په شکل سره زه وم، او څوک چې که تاسو په یاد وي تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیسته وه چې افغانستان ته راغلې وه، په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستې وه، او خپله د بهیروالو په مرسته دي لنډۍ راټولې کړې وې، ولایاتو ته تللې وه، کندوز ولایت ته، زابل ته، هلمند ته، او خپله کابل ښار کې مختلفو ساحو ته تللې وه، لنډۍ راټولې کړې وې، او بالاخره دغه ټولې لنډۍ په انګلیسي ژبه دي ترجمه کړې، او د کتاب په شکل سره چاپ شوې، چې په دې ګردې میز کې زه او اساسي میلمنو، زه او د ایلیزا د ژورنالیست او چې د لنډۍ پښتو لنډۍ په انګلیسي ژباړلې او بیا کتاب چاپ کړی و، نو په دې کې بیا د لنډۍ په حقله معلومات ورکړل شول. په انګلیسي لنډۍ ولوستل شوې، دغه مفهوم محتوا ما په خپله ژبه وویله، او بیرته په انګلیسي ترجمه شوه. البته دا یو تقریبا دوه درې سوه کسان په سالون کې ناست وو. وروسته بیا په اړوند پوښتنې ډېرې وشوې، بیا په پای کې هغه کتاب ډېر کسانو واخیستو. چا چې واخیستو دوی مانه تقاضا لرله چې تاسو په خپله ژبه په کتاب کې باید ولیکئ، موږ ته یې ډلۍ کړئ. که څه هم دوی په پښتو نه پوهېدل، مګر تقاضا یې دا وه چې باید په پښتو دوی ته ډلۍ شي. هغه کتاب چې څومره خرڅ شو، یو سل او اتیا پاونډه لږې پیسې وي، ډېرې پیسې، هغه بیا بېرته بهیر ته وخت شي ورکړې شوې.
میرمن شریف، دا هماغه کتاب و چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ایلیزا په نوم یوې میرمنې چاپ کړی و؟
دا هماغه کتاب و چې ایلیزا په انګلیسي چاپ کړی و، او په پای کې لږ څه ټوکه چې خرڅ شو، هغې پیسې بیا په خپله، یعنې پیسې د دې حق دي، مګر هغه بیا بهیر تور کړی. دوام ورځ بیا هغه ورځ بیا د لندن د خوانځي مختلف خوانځي ځوانان هم راغلي ول تشیر ویل او هغه ورځ بیا هم په لندې بحث وشو او ښه استقبال وشو د لندې نه او لندې ورته تعریف شو هغه ځکهونکو ته چې کله زه بیر تر وغلم د دې انټرنیټ لار نه دوی په انګلیسي ژبه لندې جوړې کړې موږ تیر لګلې چې په غنه بهیر باید نظر ورکړي که څه هم یعنی دی خپل هڅه کړې و چې لندې وي هغه د جوړښت لمخې لندې وي هغه دیار لسلابه او نسلابه مګر هغه مفهوم چې زموږ په وختو لندې کې شته یا یعنی هغه د دې په لندې کې نه یوازې په انګلیسي کې زه فکر نه کوم چې په بل هیڅ ژبه کې هغه خوږ آهنګ هغه معنا هغه مفهوم هغه ډېره غټه محتوا په لنډو الفاظو کې چې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې په لندې کې شته په نورو ژبو کې به زه فکر نه کوم چې په دې پورې کې به وي. نو دوهمه ورځ هم دا پروګرام وو. دا پروګرام کې د خپل د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو. زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم وو چې په هغه کې لنډې وې او په انګلیسي ترجمه شوې وې او د خوشحالتیا ځای دا و چې په هغه کې د بهیروالو عکسونه هم کې وو. اول عکس د لیمانیا ځای و چې ډېر ښایسته غټ په دوام پختی باندې وو په داخل دغه کې عکسونه وو او دغه لومړی کتاب چې الیزا چاپ کړی وو طابق د لنډې تصویر رسم ورته ایستل شوی وو. بیا هغه مجموعه دغه بیا یو لنډ فلم په شکل سره هم جوړ کړی وو چې په مقدمه کې هغه ورو ښودل شو. یعنی د افغانستان څیره په د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورښکاره کړه. دا کتاب د په درې برخو ویشلی دی چې اوله برخه یې مینه ده یا لاو او دوهمه برخه یې بیلتون او درېیمه برخه یې وطن وو.
ښاغلی شریف ستاسو په نظر دا فیستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم و؟ تاسو څومره وکړای شول چې هغوی ته میرمن بهیر ورمعرفي کړی چې دلته میرمنې راټولېږي د په ادبیاتو نور ټولنیزو برخو کې کار کوي؟
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژندګلوي د پنړۍ سطح مهمه ده نه یوازې زما لپاره بلکې د هر پښتنې هر افغان میرمن لپاره. خو په دغې نه مقدمه زما لپاره مهم ده چې د افغانستان ادبیات د افغانستان ښېګڼې او بدګڼې د شعر په ژبه د لنډۍ په ژبه یعنی هغه د فرهنګ اصلي څیره موږ هلته خلکو ته څرګنده کړه او خلکو ته مو وښودله. دا د موږ ګډون پاکې هلته تک دا په خپل ذات کې زه فکر کوم چې هم افتخار دا او هم هغه رسالت تر خپل وسه موږ دا کړی تزوم کن بل بهیر والی یا بل سوګی. نو زه فکر کوم دا په خپل سات کې لوی لوی لسترونه نه ده. بهیر نه یوازې یعنی د دې فعالیتونه د کابل په سطح د افغانستان په سطح پاتې نه دي بلکې نړۍ نورو برخو ته هم دا دی ورسېدل چې دوی په فیسټیوال کې برخه اخلي او کېدای شي چې په راتلونکي کې بیا هم دا فیسټیوالونه جوړ شي. موږ کولای شو چې په راتلونکي فیسټیوالو کې بیا هم برخه واخلو او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځانګړې توګه د شعر او د نثر هم د خويندو لخوا د میرمنو ونده په دې برخه کې نه یوازې هیوادوال ته بلکې نړیوال ته پډاګه کو
په چارو کې بریالي اوسې.
مانه راځي تاسو نه
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.